افغانان مثلا څنګه دی په کوم وضعیت کې دي؟
والا وضعیت افغانان او مسئولین فعلا د کشور قرغستان از دیروز به ایسه یکم جنجال برانگیز شده، به خاطر بعضی از مسئولین و اتباع طرف پاکستان و عربا فکر کنم چکنم جنجال را خلق کردن امره مردم کشور قرغستان، و همی خاطر اینا هم اعلان کردن که باید همه اتباع خارجی از کشور ما باید بیرون شون، و همی خاطر از دیروز فاتر یک ذره گرفتاری ها افغان ها و پاکستانی ها همی کسایی که مهاجر هستن آمدن، مسئولین با فامیلا هر کسی که هستن بسیار زیاد در تشویش هستن، به خاطر که یا از مجبوریت آمدن در این کشور، به همین خاطر یک ذره مشکل جنجال برانگیز شده.
ما ته به وسم کار ول چې تاسو ماسل نه بلکې په بشکک کې یا په قرغستان کې کار کوي، دغلته دغه د افغانانو کارګر او ټولنه څومره ده؟ یعنی ډیر افغانان دغلته تللی دي په وروستیو کې؟ دا
بله بله، تشکر از شما. مسئولین و افغان ها در این کشور به اندازه زیاد هستند، تقریبا امکان داره که افغان ها در این کشور به 1500-2000 نفر برسند که بسیاری شان بالاتر از 1000 نفر اسناد یا ندارند، با اسناد مهاجرت و دو ماه یا سه ماهی که از طرف از یا براشان داده میشه دو نمو شب و روز خود تیر میکنند، بسیار مشکلات روان هستند. مشکلاتشان به می خاطر است که اسناد کاری یا ندارن، کار کردن نمیتونن، همین نفقه اولاد خود نمیتونن از اینجا از راهی که باید یا اسناد داشته باشن تامین کنن، به همین خاطر بسیار زیاد مهاجرین ما در مشکلات هستن. ما خواهش ما از برنامه شما است از جامعه جهانی که صدای ما را برسانین، به خاطر که بسیار زیاد مسئولین افغان ها خصوصا فامیلا و بسیار مشکلات اینجا دچار هستن، نبود کار از وقتی که همین مسئولین پاکستانی ها یا زیاد شدن در این کشور، کرای خانه قیمت، غذا خوردن، همه چیز قیمت به اوج خود رسیده، و مشکل کلانترین که از اسناد کاری است که یا اسناد ندارن، ویزا ندارن افغان ها، و در دو سه سال به بسیار مشکلات یا سپری میکنن زندگی خود. ما از کشور جامعه جهانی، از ملل متحد، از یونیسیار یا رو خواهش مندیم که به خاطر همی کشیدن همی مهاجرین اقدام کنن، همی پروسه دفتر خود اینجا دوباره باز کنن، چون که از سال 2015 به این سو دفتر از یا بند است در این کشور، و ما میرم میخواهیم بازکشایی شوه و این مهاجرین کمی جستن همی انتقال بتن به کشور سیم.
مننه. یو بل شه چې دا د قرغیزستان چارواکو ویلې، مقاماتو ویلې، دی هغوی ویل چې پاکستانی او بنگلادیشی کارګر یا کډوال مهاجرین هلته زیات دي. تاسو هم دا لیدلې ده د دوی هیوادونه خو لکه د افغانستان غوندې نه دي، فکر کوئ چې واقعا دوی زیات دي هلته؟
بله بله، به اندازه زیاد هستن، آنقدر زیاد هستن که بسیاریشان بعد دو ماه ویزای سیاحتی آمدن همینجا، وقتی که ویزیشان به اتمام رسیده دیگه دوباره بر نگشتن به کشورهای خود. قاچاق و بسیار مشکلات در تاکوی ها شب روز خود سپری میکنن، کار میکنن، به همین خاطر همه نامبدی افغانان به همین خاطر است، فکر میکنن که حتما اما با از یا یک جای هستن و یا هم که اسناد کاری ندارن و یا هم دوزی کار میکنن با حساب قاچاق یا سیاه کار میکنن، به اندازه زیاد هستن. کارگر قدر زیاد است که اگه شما حتی در موترا، در افتوبوسا، در خطای ریل از یا سوار شوین میبینین که فکر میکنین شما در بنگلادش و در پاکستان هستین، هیچ فکر نمیکنه شما در قرغستان باشین، و همین خاطر مشکلات از بالای افغانان به اندازه زیاد انداختن. در این سه سالی که من خودم در اینجا زندگی میکنم، ما کدام مشکل کلان را از افغانای ما ندیدیم، با بسیار آرامی زندگی میکنن، چون ما مردم افغانستان از مجبوریت آمدیم در این کشور، در کشور خود بسیار زندگی های خوب داشتیم، آرام بودیم، ما از شب نامدیم، به همین خاطر فعلا دیگه دارم به همون یک ضرب المثل ما داریم که در بین تر خشک میسازه همون قسم است، و فعلا ما میخواییم که باید افغانایی که در اینجا هستن همین یونیسیو دفترش باز شوه و دوباره افغانا رو به کشور سیم انتقال بتن، کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. په قرغیزستان کې یو افغان استوګن یا افغان مهاجر چې د هیواد د وروستیو حالاتو له کبله پناه وروړی و، او په دغه وروستیو بلواګانو او دغلته د مهاجرو په څنګه توګه د افغان مهاجرو په ستونزمن ژوند را سره خبرې کولې. دوستانو، په همدې سره د خبروي برخې پای ته ورسیدو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو له غوښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرجع ښار دی، ایران سره مرز لري. دا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنال د کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړا پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بان ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و.
دې نشې ملا ماتې له هر کار ایستلی.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي، او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېرې اونۍ په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کېږي او د کوکنارو کښت به د هغوی په همغږۍ اړول کېږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې شوي د بزګر غوښتنو ته هېڅ پام نه دی شوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسږ کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلی و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي. ابزګور وکولی سوای چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو ترڅنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی او بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي او هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارو د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کیدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دی قاران دي، هغه که تریاک کوي که نه یې کوي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کوي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یو اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته د بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي. بنل ملک ټولنه هم داس کارا کومک نه کوي چې دیقان ته فائده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتا د انجوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته. ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي، خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشې موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناهمهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یو امیدواري شته؟
ولا د نتیجې په باره کې خو سړی مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا نه مهنګا او هغه چې دا هڅه هم داسې ډیره فائدنه کړې دي. یعنی مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسنی وخت کې دومره نه لري امکانات لري چې هغوی سره کوبه کې ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول په هغې باندې هم پیسې مصرفې دي، او غیر د هغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجا وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تیدي هغه چارواکو لاسته ورتلی که د دیقان لاسته ورتلی. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشه موادو د برخی کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمي اوس راکین سم شروع کړو زسته کوم سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
کوم مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګ پوچ کړو اقونه دمونګ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دیرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، دیرش 15 کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډیری معتادین د قای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې متادن سوي دي. پر مرز راوړي بلانو پښتنه نسته چې چوت پښتنه ځینې کولی شي د کم ځای یا د چیرې گزاره کړی دی.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرز ښار دی، ایران سره مرز لري. د معتادین ارمز مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې 15 کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 500 بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نیمروز اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلاٹ پمڑی کنا و پمور خوس بی خبر نه خم خم مورم
چمون گه پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشینی دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد شو او د احتیاط پر مهال نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لایک وم، ګناه او غیر غمونه دي، سجونه دي، پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 شپږ کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم او پلار مې چې وفات شو مرضی ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، کنه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یو ریسټریل په نوم ګولۍ یاغ مې خوړې، بد اغېزه خیداره باندې کړی چې کم درس ما ویلی و، کم کیسې وې، کم یې غوی خپیزی را باندې منځه وړې ده. کنه کنی د عمر نه وړی کې هم ګیره کې سپین شوی دی، خدا غا همداسې سوچو سپین کړی دی. د ورځې به مې 4-5 زره افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای وبخښي، هغه دوبۍ داسې وه چې 45 کاله تیر کړل، عمل ته وپات هم شو، پیسې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودمونه هم دي، کنه له کاروبار مخه دی، موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار دریا و ما به پسې خوړا پوه شوې. بالاخره مور مې وویل چې ته زما یو زوی هم، یو دا نشې، یو دا تمشې، دا تا سره نه خیر یا غو دغه کنه. بس ایسته پوه شوې. بالاخره دلته پسې راغلم. دا مې ولین دور ده چې تیروم یې پوه شوې. شبخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم. بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپیک راکړي، بس زه نشې پرېږدم. دا تغیرات راوستل چې زه خپل پردي نه وبسلم، مړه به شو، مور به بتلله، ځکه چې زه خو نور وروګان مې نشته، خورګانې مې دي، نه مې خورګانې دي. او مطلب دا غېزې په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نه شو هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم. بس د خپل پردي نه وبسلم، کنه کم انډیوالان مې چې وو، کم دوستان مې چې وو، کمې پیسې مې چې وې، هغه راته بېرته غله شول. مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه کنه چې اسې هم نشهیې د پوډري د مطلب کنه د مور خبره به بده بدله. دا به لږ زبروي پیشوي. ډېر شعرونه مې خپل دي. یو شعر به درته ووایم کنه. هغه وایي چې دولت ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې، یارانو ته مې غوښته، یارۍ ته مې غوښتې، قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې، د خپلې بیرت مړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بیننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وای، جنۍ مې درته نه غوښته، جنۍ ته مې غوښتې. او زه د بلا ښکلو نازوله وم، زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم. او حسن دې دانه دانه راټول کړم، او سترګو دې دانه ونه شیندلی وم. ناس وم د شرابو د ولې په ژای، زه بېګا په خوب کې شرته تللی وم. ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي، ته جوړه د خورو کلیواله، رنګ کې د ګلاب د خندانه، خوند کې د کجورو کلیواله. تا کې ونه شدلی ونو بنګو، او مونږ وی کدې انګورو کلیواله. ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدي، او ډېره د مغرورو کلیواله.
په خاطره کې مو واوریدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی.
Thank you. رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی، دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیره؟
دلته راسه زویا، دادی د ور په خونه کې ما.
وره نن راته ښه نه ښکاري، بیا خو به انګور د سره جنگ نه وی کړی.
نه زویا، جوړ خوره کی څه نه دی ویلی. هغه هلک ته ډېره خوښینه یم.
کوم هلک؟ چا ته خوښینه؟
ورور دی یادوم، ګل محمد. ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، بدخویه کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټول ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوي؟ اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی. دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې؟ د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلاره څخه پټ کړې وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل، په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې مونږ خبر کړي وای، اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا هلک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی. اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالې جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور ګوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دای دې حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لږ سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوضې ته ورغلو، شکایت مو وکړ، خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کېدای شي اسناد په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې والا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهله دی دته دلاس زمونږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به و نه ګوري دا ځل مو 15 کیلوګرام بیل ابل نشئی مواد مور سره نیولې دي
قومندان صاحب بس نه چې سمو د ورسته بیا خوشی شي
هیڅ